چې زړې عمارت اسناد مسته پراته دي هغه نه مني، بلا خو اس نوی اسناد وای جوړ کړي ورته موټر ته. نو موږ اوس دغه خواهش لرو چې دا زموږ پیغام تر لوړ کړو، مشرانو پرې ورسېږي چې زموږ دغه مشکل را حل کړي. نو موږ څه وکړو؟ اوس موږ بله لار نه لرو. اوس بیا موږ داسې ځو هغه زندور خواته ځو، د هلمند ولایت پر هغه کوتلو باندې سره کېږو، هلته دغه دګې سه شیان دبارو خپل بازار ته خپل دوکانو ته شیان اوړو. نه د تیلو روپۍ موږ نه شو برابرولی، نو موږ باره دا اسناد روپۍ څنګه برابرې کړو؟ نو زموږ سره دغه هیله ده د ازادي راډیو د کارکوونکو سره چې دا پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
سلامونه او احترامات د ازادي راډیو ټولو لیدونکو او اورېدونکو ته. خدای دې وکړي چې ټول روغ او جوړ وای. موږ او تاسو راپورونه هم دلته خدای کې په دقیق ډول اورو، کوم څه چې د افغانستان لپاره د ازادۍ راډیو له لارې نشر کېږي موږ خوښ او خوشحاله یو. ډېر دقیق دي او مؤثر راپورونه دي. نو پاتې شوله خبره دغه ده چې نه هېڅ نه کوم چرګان شته، نه هلته کوم کاروبار شته، هر څه په صفر دي، هېڅ تجارت وجود نه لري، هېڅ څه نشته. لاندې باید ووایو که تا ووایي هېڅ نشته هلته په افغانستان کې. تجارت هر څه په ټپه ولاړ ده، حتی چې د چا ډېر قیمتي او په لوړه سرمایه تجارت و هغه هم اوس صفر ته رسېدلی ده.
السلام علیکم. د ازادي راډیو څخه ډېره مننه. کور ودان مننه ورور. موږ د زابل ولایت خاکي افغان ولسوالۍ څخه دا پیغام ثبتوم درته. نو ازادي راډیو موږ ډېره په مینه باندې اورو، د دې ټولې خپرونې اورو، ټولې خپرونې یې د ستاینې وړ دي. نو ستاسو څخه ډېره ډېره مننه. که کله هم ضرورت وي درسره به پیغامونه پرېږدو درته حتمن ضرور، که خدای کول. مننه
اوریدونکو. دا وو ستاسو پیغامونه په دهیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي، او دغه کومې ستونزې مو چې یاد کړې دغه ستونزو ته د حل لارې چارې ولټوي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي راډیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
په هرات کې وروستۍ زلزلې چې شدت یې د ریختر په کچه 6.3 درجې ثبت شو، خلکو ته ډېر ځاني او مالي زیانونه واړول. د دغه زلزلې وروسته ورځو کې هم د زلزلې سخت ټکانونه محسوس شول چې د ځینو یې شدت د لومړۍ زلزلې په څیر و. دا چې آیا د جیولوجیکي مطالعاتو له مخې دا سیمه لا هم د زلزلو له پلوه د افغانستان په خطرناکو سیمو کې راځي او د وروستیو ټکانونو لاملونه څه دي، په همدې اړه زما همکار نوریاس نوری د کابل د پولیټکنیک پوهنتون د جیولوژي د پوهنځي استاد حمیدالله وایزي سره مرکه کړې ده.
هر اصلي زلزله یا مین شاک چې ورته وایو د هغې نه وروسته تعقیبي لړزې لري، تعقیبي شاکونه لري یا افټر شاک چې ورته وایو. نو دغسې مسله ده چې واقعا یعنې ډېره د پیشبینۍ وړ نه ده. معمولا هغه زلزلې چې ژوروالی کم وي، لکه د هرات زلزله چې موږ تاسو درلوده، ژوروالی د 5 کیلومترو نه نیولې تر 15 کیلومترو عمق پورې هغه د سنتر یا د مرکز ژوروالی و. نو د دې نه توقع کېږي چې دوی دغه افټر شاکونه ولري.
وایزي صاحب، وړاندوینه ډیره مشکله ده، ستونزمنه ده چې د یوې زلزلې وشي چې څه وخت زلزله کیږي. خو په یو ډول باندې مخکې له مخکې داسې کوم خبرداری ورکول کیږي، کوم ځمکه خوري نه خوري، چې یو عام وګړی پوه شي چې یو څه ګډوډ دي تر ځمکې لاندې؟
بالکل، که تاسو وویل زلزله یو د هغې طبیعي آفتونو څخه ده چې وړاندوینه یې ډیره مشکله ده. حتی هغه دولتونه چې په ډیرو پرمختللو تجهیزاتو په دې برخه کې مجهز دي، د زلزلې سنجونکي سټیشنونه لري، هغوی هم عاجز دي چې تر څو پورې خپلو وګړو ته د زلزلې د وخت کېدو په اړه باندې، حتی که د یوې دقیقې په اندازه مخکې د زلزلې د وقوع نه وي دوی یعنی خبر نه شي ورکولی. ډېر پرمختللي دولتونه کې زه مثال ورکړم لکه جاپان او یا مثلا اندونیزیا یا نور دولتونه چې د زلزلو سره د زلزلو د اړخه ډېر یعنی فعاله دي، ډېرې زلزلې لري، دوی هم دغه کار نه شي کولی. لیکن یوه خبره چې د یاده ونه باسو، موږ کولی شو هغه سیمې چې د زلزلې د اړخه څه ناڅه فعاله دي د هغې نقشې ولرو، د هغې په حساب باندې موږ تاسو هغه د زلزلو پخوانیو تاریخچو ته په کتو باندې دا وړاندوینه وکړو چې حداقل دغه سیمې د زلزلو له اړخه فعالې دي، یعنې څومره زلزلې تاریخچه لري چې د هغې په مقابل کې بیا کولی شو کوم تدابیر ونیسو.
دغه زلزله چې په زندهجان کې شوې ده د هرات، دغه هم هماغه سیمه ده چې د زلزلو کېدو له پلوه یوه خطرناکه سیمه ده، یعنی کېدای شي په خطرناکو سیمو کې حساب شي.
رښتیا ووایم، تر اوسه پورې د جیولوجستانو په دې وروستیو کلو کې دوی د نظره دغه سیمه تقریبا موږ د جیولوژي د لحاظه چې ورته وایو څه د ارامو سیمو په ډله کې راتللی، یعنې داسې خاص نظر لکه موږ شمال شرقي سیمې چې د هېواد دي یا جنوب غربي سیمې چې تېر کال موږ د زلزلې شاهد وو یا شرق سیمې دي، دومره یعنې تصور نه کوه چې دغه سیمه دې دومره فعاله وي. لیکن وروستۍ زلزلې وښودی چې واقعا دا سیمه هم فعاله ده. دلته موږ یوه ډېره لویه ماته یا شکستګي لرو، د هریرود یا هرات د شکستګۍ په نامه باندې چې ما یې دغسې په اړه باندې چې کم هغه وکړي څېړنې وکړي. البته په تېرو کې موږ د دغې ماتې په امتداد باندې په مختلفو سیمو کې د زلزلو شاهدان وو، لیکن دغسې په تازه وخت کې موږ وګورو د 1950 او 1960 کلونو نه په دې خوا باندې مشخصه د هرات په سیمه کې داسې ډېره شدیده زلزله موږ نه درلوده.
یوه مهمه وروستۍ پوښتنه هغه دا ده چې دغې زلزلې ډېر مرګ ژوبله ویل کېږي چې ښځو او ماشومانو ته اړولې ده. شاوخوا 12 بجې د ورځې شوې دي چې نارینه به ممکن ډېر د باندې وو، کارونه یې کول او ښځې په کور کې وي. یا ویلات په څه ډول کېدای شي چې خلک له زلزلې حداقل دوی په خپله ځان وژغوري؟
که رښتیا ووایو دغه زلزلې خو په مختلفو هېوادو کې کېږي، تاسو به هم حتما اورېدلي وي، لیکن د نورو دولتونو ما درته وویل چون هغه دولتونه مخصوصا لکه د افغانستان په شان چې د زلزلو د اړخه په داسې فعالو کمربندونو یا ملاویستونو کې قرار لري، دوی څه ناڅه خپلې تیاری نیولي وي. لکه د جاپان هېواد ما د وخت مثال ورکړي، دوی د ما په یاد 3-4 کاله مخکې تقریبا د 1.9 زلزلې د مګنیټیوډ په کچه باندې دوی شاهدان وو، لیکن فکر کوم 5-6 کسه دوی تلفات درلودل. هغه هم د بلډینګو یا د کورونو د نړېدو په هغه کې نه وو تلف شوي، لیکن دا د شیشو د رالوېدلو یا په دغه وخت کې چې دوی د ځانونه وباسي د نجات هغه ته په دې کې د منځه تللي وو. یعنې دوی هغه خپل تاسیسات او کورونه په دغه شکل باندې جوړ کړي دي چې حداقل هغه کومه تاریخچه چې د زلزلو د شدت په اړه لري په هغې کې مقاوم واوسي. افغانستان متاسفانه چون یو د غریبو هېوادو د جملې نه دی، تاسو ته معلومه دغه کورونه چې په عکسونو کې لیدل کېږي په ډېره ټیټه کچه د ساختمانۍ د معیارو په اساس باندې جوړ شوي دي. حتی بیخي دغه د پخو کورونو په شکل باندې نه دي، ګنبدي شکل دی، خامو خښتو خټو خاورو څخه جوړ شوي دي. نو زه فکر کوم چې دغه ډول کورونه د زلزلې د ډېرې ټیټې کچې زلزلې په نتیجه کې هم کېدای شي ډېر کم مقاومت ولري. نو د ژغورېدو په حساب دومره ووایم چې کله چې دوی همدغه اول تکان که څه هم زلزله ده شي یوه پدیده ده چې سرعت یې ډېر زیات دی، که نه ډېره به سخته وي چې خپل ځانونه دوی وژغوري. لیکن بیا موږ تاسو په شان کورونه چې یو منزله دي که کېدلی شي چې هغه د زلزلې په جریان کې هم دوی وکولی شي څه ناڅه د سیمو ته چې هلته د بلډینګو د تخصې یا د کور د نړېدو ویرې نه وي هغې ځایو ته ځان وباسي څه ناڅه به ژغورل شوي وي.
د کابل د پولیټکنیک پوهنتون استاد حمیدالله وایزي و چې له ازادي راډیو سره یې خبرې کولې.
په مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09
ازادي راډیو څلور ویش ساعت.
اوریدونکو اوس هم د پروګرام پاتې شیبو کې د ورکو شو عزیزانو د موندنې او پلټنې په اړه پیغامونه اورو. دا پیغامونه طاهر روخان راټول کړي.
بلې، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ستړ وسې شغله طاهر روشان صاحب، تاسو ته هم درنګ ټول کډرمن اوریدونکو ته سلامونه په دې لمه چې ټول بر تر کې روخ خوشاله است. جامله ته دندرست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې، ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وړونه خپلوان هیڅوک هم نه دي معلوم سوي. کله چې موږ د دغه پښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي، خو په اصل کې دری ژبه یا پارسی وایه. تقریبا شاوخوا 25 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي، کله ناکله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا د ځمکې جوړولو کار کوي، بس په همدې کارو باندې لګیا وي. خو که چیرې محمد داوود هر څوک پیژني یا د ده محمد داوود یې شناخته وي، نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0001428119. شمیره یو ځل بیا وایم 0001428119. یعنی 0001 1 2 3 4 5 6 او دویم افغان بیسم شمیره ده 0001 3 9 2 0 8. نو همدغه شمیرې دي، دواړه دواړه زما شمیرې دي. که هر څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي، مخکینۍ شمیرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمیرې دي راسره اړیکه ټینګ کړي چې موږ به د محمد داوود په اړه باندې و ده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي د ده پوښتنه یې کړې چې د محمد داوود نام یې زموږ څخه ورک دی، د نورو سیمې د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي. خو چې کله موږ د انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړې، بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چیرې هغه د ده اصلي کورنۍ زموږ غږ اوري، نو زموږ سره دې پر همدې شمېر اړیکه ټینګ کړي. تر بلې داسې خپرونې پورې تاسو ته ښه وخت، ښه چارې، ښایسته پروګرام. د خدای په امان.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پاول قدم کې د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او هیلې وړاندې کوم. الله پاک دې وکړي چې ټول روغ جوړ او صحت مند اوسئ. زما نوم لیاقت علي، د ننګرهار ولایت د نازیان ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زما یو زوی چې نوم یې خالق مین دی، 4 کاله مخکې 12 کلنۍ کې د پېښور کمپلیکس هسپتال نه نادرکه شوی دی. که هر چا ته په اړه یې معلومات وي، په لاندنۍ ټلیفون شمیرې دې مونږ سره په تماس کې شي. 0 شپږ اویا 5 9 0 9. یو ځل بیا تکراروم، عربي شماره ده 0 شپږ اویا 5 9 0 9. بل نمبر د پاکستان نمبر دی 0 13 1 2 5 0 9 0 13 1 2 5 0 9. وسلام الله پاک تاسو لزر در.
ازادي رادیو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما دا کا زوی تقریبا یو نیم کال کېږي د خپل کور څخه نه دره کدی. نوم یې شفیع الله ده، پلار نوم یې ملا عزت الله ده. زابل ولایت اتغرد ولسوالۍ د دایګي د کلي اوسېدونکی دی. عمر تقریبا اوس 23 کال دی. په رنګ غنم رنګه لهجه یې څه تیزه، فقط یو څه ټیټ او د مدرسې طالب وو. مکه هر مسلمان ورور کته پاکستان په داخل کې وي یا په بهر کې، که لیدلی وي یا معلومات په لري د مسلمانۍ له مخې دی پر لاندې شمېر روز ما سره اړیکه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو. 0 اویا 9 4 9 5 1 0 0 اویا 2 2 3 0 0 اویا 5 3 3. د واټساپ شمیره ده 0 اویا 9 4 9 5 1 0.
بله، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ورکسو عاجزانو خبرونه درنو اوریدونکو مینوال او خوږ همکارانو، ستړي مسې جوړ په خیر شر اسیم. دا وخت مې نیکمر غزه اختر محمد خادم یم، د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ یم. دا لزا د کاریزک د سیمې څخه ملګری مې چې خوشنصیب زلمی نومیږي، تقریبا د 15 میاشتې راهیسې څخه راته نادرکه شوی دی. خوشنصیب زلمی صاحب په پاکستان کې و، نو اوس راسره نه شمېره شته او نه راته د ده په اړه باندې معلومات شته چې دی به په کومه سیمه کې وي. نو که چېرې خوشنصیب زلمی زما غږ اوري، هم که دارنګه د ده یو ملګری وي که په پاکستان کې او که په افغانستان کې، نو زما سره دې پر لاندې شمېرو باندې اړیکه ټینګه کړي. زما د ټلیفون او واټساپ غبرګې شمېرې دي، یعنې دوې شمېرې پر دواړو شمېرو مو واټساپ شته، همدارنګه اړیکه راسره نیولی شوی. لومړنۍ افغان بیسم شمېره مې ده 0 اویا 1 2 3 4 5 6 0. یو ځل بیا شمېره په یو ټکي درته وایم 0 اویا
یو څلور دوه اته یو نه همدارنګه دویمه شمېره ده صفر و صفر شپږ درې نه دوه و صفر اته شمېره ځلې بیا تکراروم یعنې صفر و سوه شپږ نه دېرش اوویشت صفر اته او لومړنۍ شمېره مې ده صفر و سوه یو سلو دوه څلوېښت اته سوه نولس نو کار ملګري ته یادی خپله زما غږ اوري او بل ملګري ته یم کوم ورور ته معلومات وي د خوشنصیب زلمي په اړه باندې نو زما اختر محمد د خادم سره دې پر همدغه دوه غبرګو شمېرو اړیکه ټینګه کړي خدای په امان.
په همدې پیغامونو سره د دې اونۍ ازادي او اورېدونکي پروګرام هم پای ته رسیږي. ښې شپې او ورځې ولرئ.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 3 2 1 2 1.
د آزادی میلمه
ازادی رادیو قدرمن اوریدونکو د ازادی میلمه د ځنګړی مرکه ته ز احمد تکل ستاسو هر کله کوم. د نن ځنګړی مرکه د خوست ولایت له یو ځوان شاعر سره ده او دای هم د شعر یو برخه. د شعر عنوان دی ژوند سکروټه دی سیزی می غورځوم یې. وړای نشم توانې نه لرمه خدایه ژوند بیخي له کډبره داسې درون دی نورې ستړی کړمه مټې مې خوږیږي له افته ډکه شپه نه سبا کیږي د مشکل ګړنګ پر ژی باندې مزل کړم نه غورځېږم نه منزل ته رسېدل شته هر ماښام او هر سهار مې په دوزخ کې سوځېدلی وجود کومې خواته یوسم دنیا لویه ده خو زړه مې پکې تنګ دی دنیا لویا ده خو زړه مې پکې تنګ دی درسۍ سره د غره سر ته روان یم ژوند سکروټه دی سیزی مې غورځوم یې. داسې تنګ یم په دې لویا دنیاګۍ کې که ماشوم چې په تیاره کوټه کې بند وي ته خو وایې ژوند د شاتو په شان خوږ دی زه هم وایم چې د زهرو به څه خوند وي ته به ډېر ډاډ راکوې خو زه خراب یم ته به ډېر ډاډ راکوې خو زه خراب یم غورځېدلی یمه نشم پاڅېدلی د ژور کوهي په تل کې ورځې شپې دي ګذره هم ناممکنه ده چې وشي دا منمه چې حرامه خودکشي ده خو زه څه وکړم مجبور یمه مرشده در اسې سره د غره سر ته روان يم ژوند سکروټه دی سیزی می غورځوم می. بخت جان دلسوز که څه هم پوره خوانځای نه دی لوستي او لوړ تحصیلات هم نه لري خو په لګ عمر یې په شاعري کړې ده. په دې ځانګړې مرکه کې به د دلسوز له ژوند او هنر سره آشنا شي او د شعر نمونه به هم واوري.
سلامونه تکل صاحب، سلامونه نیکی هیله احترامات د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته ټولو ته مینه. بخت جان دلسوز د خوست ولایت او د سپیر ولسوالۍ لاهوري کلی اوسیدونکی دی او په الحال هم دلته په لاهوري کلی کې د ژوند شپې ورځې سبا کوم.
شپې ورځې سبا کوي یعنی څه کوي، څنګه ژوند کوي، کار کوي که نه کوي، یعنی دا د خپل ژوند د چشپی ورځې په څه تیروي، په دې باب هم راته وایست.
تکل صاحب دلتا خو زمونږ د غرونو منطقه ده که نه، فلحال داسې کار نشته چې هر وخت پکې مصروف وي او هر وخت هغې وظیفه په مخته یوسي. نو دغه د ژوند کارونه دي لږه لږه، کله کله فارغ او کله کله د بزګرۍ او د نورو کارونو کې مصروف وي، او داسې رسمي دنده وظیفه نشته چې هر وخت یې مخته یوسي او سړی پکې مصروف شي.
د دې وجه چې شیرونه لیکي همدا و چې په دې غرنۍ سیمه کې اوسېږي او که په اواره کې مو هم له چا سره د درس په وخت کې د ښوونځي په وخت کې آشنایی شوي وه، له کوم شاعر سره یا د هغو هڅونه وه؟
نه نه، تکل صاحب زه خو د غرونو علاقې یم، داسې وښایه چې ښار کې مې ښوونځی ته نه دي لوستلي او ښار کې مې د مشرانو شاعرانو سره داسې ډېره رابطه تګ را تګ نه و، له مخته راهیسې له ماشومتوبه راهیسې نو د مشران شاعران به مې لوستل که هغې کتابونه به مې کتل، او بس دا مینه وه چې زه وخت دما ترسو شعر ولیکم. نو هغه مینه وه چې زه خپله او د شعر ډګر ته راغلم، ترسو نن سبا ماته ګډ شعر لیکم. او په ښار کې مې د چا سره مخکې له مخکې داسې رابطه نه وه، اوس لږ لږ کم د مشرانو شاعرانو سره رسه درسه لرم.
د خپلو زده کړو په باب معلومات راکوي؟
ډېره ښه پوښتنه ده تکل صاحب. مونږ خو د غرونو کې راستر شو، دلته لسیس شته، مکتبونه شته، البته دا چې امنیت په ګډوډي وه په افغانستان کې له مخکې نه، نو دلته داسې ښه استادان او ښه معلمان نه راتلل، هغه ښار کې وظیفه ښه بلله ده او غره ته نه راتلل. بیا مو دومره ګزاره وکړله تر نهم پورې مې مکتب لوستلی دی.
عمر ستاسو څومره دی؟
عمر 25 کاله. په شاوخوا کې دا چې فکر نه کوم پلار هم به تعلیمه چې زما تاریخ لیکلی وي، نو پوښتنه مې هم کړې ده د دې په باره کې، خو 25 کاله شاوخوا به وي انشاءالله.
په راتلونکي کې د نورو درسونو لپاره مو څه پلان څه نیت شته؟
تکل صاحب هر وخت دا هڅه کوم، د کتاب سره مې مینه ده، هر وخت مطالعه ډېره کوم، ډېر کوشش مې دی او ارمان مې دی تر څو د ژوند په لاره کې نور پرمختګ وکړم او تعلیم وکړم. پوهنتون وایم خو دلته اقتصاد وي، نور مشکل وي، نو ښار نه وي، د غرونو ژوند وي، نو ښار ته به ځې، هلته به سفر کوي، بیا د اقتصاد له نگاهه کمزورتیا وي. نو ډېر ارمان مو و د درس ویلو او په خپل مسلک کې او سر ته رسېدل. نو د پښتو ادبیت مضمون مې ډېر خوښېږي، د پوهنتون شاګردان چې کله پښتو ادبیت شاګردان وي اکثر زه ورسره ناسته پاسته کوم، ډېر راته ګران وي. زما هم دا ارمان وي تر څو یا پښتو ادبیت مې لوستلی وای، یا به ډب لوستلی وای، یا به بل داسې کومه پوهنځۍ لوستلی وای. نو خو بس د ژوند کارونه دي نیمګړی پاتې کېږي.
دا اوس خو یو ټوټه شعر راته ولولئ چې اوریدونکي لومړی ستاسو د شعرونو له څرنګوالي سره آشنا شي، بیا به نورې خبرې هم کوو.
مننه. لومړی به غزل درته وړاندې کوم، رومانی غزل دی، خدای دې وکړي چې د ټولو خوښ شي. چې غزل دی: نو د بعض خلکو بدلېدو ته به حیران پاتې شي، چې د غربت پجلخانه کې باندې وان پاتې شي. د بازه خلکو بدلې دوته به حیران پاتې شي، چې د غربت پجلخانه کې باندې وان پاتې شي. زه هم غریب دسته هم لوړ کې مت په مخه دیکھا، مگر په دې وطن کې هر چا ارزان پاتې شي. زه هم غریب دسته هم لوړ کې مت په مخه دیکھا، مگر په دې وطن کې هر چا ارزان پاتې شي. د رابطې پالل د دم سره بیخی آسان دی، د ټوپک مار سره به سره کم روان پاتې شي. د تقدس او د باور په دایره کې اوسا، په دې جهان چې لکه ستوری د آسمان پاتې شي. د تقدس او د باور په دایره کې اوسا، په دې جهان چې لکه ستوری د آسمان پاتې شي. په دې دنیا د قیامت اندازه داسې کیږي چې یار د لاړ شي، ته یوازې په میدان پاتې شي. بهتره دا ده چې په چا باندې ویسا ونه کړې، بهتره دا ده چې یوازې د خپل ځان پاتې شي. بهتره دا د چې پوچا باندې وسا و نه کړې بهتره دا ده چې یوازې د خپل ځان پاتې شي، افغانستان نور په تور تاریخ کې پاتې ما شي، افغانستان نور د جنگ په امان پاتې شي، افغانستان نور په تور تاریخ کې پاتې ما شي، افغانستان نور له جنگ په امان پاتې شي، چې د بندا په بندګۍ کې جنت او نغواړې دل سوز ادا شي دې دزخ کې په ارمان پاتې شي. مننه تکل
لتا سو ډیره زیاته مننه دل سوز صاحب. څو کله کیږي چې شعر وایي
تکل صاحب؟ دا د شعر دګر ته مې چې ردنګلی دین په هیګي یاره 2000 سلم کال کې راغلم، 2000 سلم کال په کې د شعر دګر ته او البته په سکرین راخترا شو ما لدې مخ کې ماته د خپل شعر د معلومات نه راته کې دل دلته اکثر د غرونو خلک یو کنه ډېر د غرونو خلک چې خوخیوي غنې ډېر خوښيږي کنه سندره ډېر خوښيږي البته سندره ډېر اوري بیا خو خوستوال ته معلوم دي شوخه شوخه هم اوري نو دلته مې تاسو استاد نو استاد نو لاره لوتي خپل شعر مې ورته وړاندې کړه وای دا دره کړه وای به باورم په ځان به باورم بیا د 2000 سلم کال کې مې لاله مال ته د شاعرانو ډېر په نوم یو خبرونه و د اسمت 50 سره مې یو خبرونه وکړه نو هغه لمړی خبرونه مې و چې خلکو ډېر زیاته خوښه شوله ورسته بیا ګام په ګام د مخ کې لاړم نو خبرونه وي نو د سکرین په شیشه راغلم او خپل شعر باندې مې هم باور راغی چې نه خلکو خوښ شوله.
کله چې په ځان پوه شوئ چې شعرونه ویلی شي یا مو خپل تب ځان سره وکتله او درته معلومه شوه چې تاسو یو شاعر یاست او شعرونه ویلی شي، دا هماغه 2000 شلم کال و که له هغه مخکې په تیرو کلونو کې هم تاسو سره دغه حس و مګر ویلې مو نه؟
نه نه ځان په ځان خو اوس ځان ته خو اوس شعر نه وایم، البته چې زه شاعر یم او شاعري لویه خبره ده. نو د 2000 سلم کال کې مې په ځان دا باور وشو چې زما یاره څله څه از کم از کم شعر لیکلی شم او دا مې زړه ښه کړ او دا مې په ځان کې جرأت پیدا کړ چې تر څو شعر ووایم. اول مې دا جرأت نه لرلو چې تر څو په رسنۍ کې په کومه خپرونه کې زه شعر وړاندې کړم او په ځان به باور وم چې خلک به څه ووایي د شعر کې چې غرونو خلک یو داسې نه چې غلطي مې کړې وي څه شعر خو داسې غنه دا داسنه چې د شعر بې عزتي وکړم. نو د 2000 سلم کې چې راغلم په ځان تنه څه باور حاصل کړم.
په کوم عمر کې تاسو ځان سره پوه شوئ چې په تاسو کې یو شاعر پټ دی؟
تکل صاحب زه په ماشومتوب کې بزه مې تراولې خو د بزه شپون ومه نو بس ټول ورځ به مې په غرونو په دې شاعري کوله، هلته به مې چې کولې سندره به مې کولې پردی سندره به مې کولې دا به م ځان سره کول. نو اخري بیا زه خپله د ډګر ته راغلم بیا په ځان پوه شولم کلیوال بندرونو کې داسې کلیوالي حجرې کې به ومه دا ماشوم ومه بس خلکو کله کله به مې سندره خلکو ته کولې نو بس دا مینه وه چې خلکو لږ کلیوالې په سندرو کې تشویق کړم او د شعر لیکلو کې بیا دومره ډېر د کلیوالو د چا سره مې دومره ډېره نه دی مې وړاندې کړی یا کلیوال ته یا چېرته د شعر او سندرو کې به مې کلیوالې بندرونو کې کله کله پسېدلم.
جمن تر نن ورځې پورې څومره شعرونه که غزلونه دي که نظمونه یا آزاد شعرونه تاسو ویلي؟
نو دا نه پوهېږم تکل صاحب پراته تعداد یې نه دی راته معلوم، 450 او دا شعرونه او دا نظم به ډېر لیکلی دی، نظمونه مې داسې ډېر نه دي لیکلي خو بیا اته یا نه داسې به نظم وي. اکثر ډېر کار مې چې کړی دی د غزل په پورم کې مې ډېر کار کړی دی، آزاد شعر مې یو دوه لیکلي دي، 450 داسې کم از کم شعرونه هغه سپه غزل به وي.
کتاب مو تر اوسه پورې چاپ شوی؟
نه کتاب مې تر اوسه نه دی چاپ.
تاسو په 1500 شعرونو کې تر اوسه پورې هم خپل ټولګه نه چاپ کړې؟
نه نه کتاب تکل صاحب یاریګم داسې نه غلطي پکې وشي. په راتلونکي کې مې کتاب ته داسې اراده نشته، کتاب زر تر زره نه چاپ کوم او نه مې په زړه کې داسې اراده ورته شته تر څو په ځان ښه په باوري شم او په خپل شیخ ښه باوري شم. نو هغه وخت کې به کتاب ته اراده وکړم چې چاپ وي کړم نه کړم به چاپ. تر اوسه مې نه اراده شته او نه د مخکې شعرونه چاپوم.
دا دومره شعرونه چې تاسو تر اوسه پورې ویلي او لیکلي دي، دا مو شاعرانو ته ورخودلي، نورو ملګرو دوستانو ته یا سندرغاړو هنرمندانو ته تاسو د خپل شعرونو ورخودلي دي، د هغو نظر مو اخیستای؟
تکل صاحب، دا چې زه ډېر اکثر لر اوسېږم، د ښار لر اوسېږم، ډېر ارمان مې دی تر څو مشرانو شاعرانو سره کینما هلته شعر ورته وړاندې کوم. بعضې بعضې ته اوس خو لږ اسانی شوه، سوشل میډیا فیسبوک شو، نو د ډېرو نه نظر پوکې اخلمه د مشرانو شاعرانو نه. داسې ډېر مشرانو نه مې نه دی اخیستی، ډېره اړیکه نه وې سره لرم. نو ډېر داد را کوي ملګري، ډېر داد را کوي ژورنالستان شول، دلته ادبي محصلین شول، د ادبیاتو محصلین، ځای ځای خلک ډېر داد را کوي. البته په یوه بله خبره چې رسنۍ ته راشم، کله په فیسبوک راشم، چا سره خپرونه وکم، نو شعرونه ډېر ښه چلیږي.
دلسوز صاحب، خوست ډېر ښه شاعران لري او یو لویه ټولنه د شاعرانو په خوست کې شته، په مختلفو ولسوالیو کې، هم په مرکز کې او هم په مختلفو ولسوالیو کې. د افغانستان ډېر مشهور شاعران هم په خوست کې شته، له هغو شاعرانو سره تاسو اړیکه لرئ؟
او خوست کې ډېر ښکلي ښکلي شاعران دي، لوړ لوړ شاعران دي. دا چې مونږ هلته یوه ټولنه لرو خوست کې، د استقلال ادبي ټولنه نوم یې دا، یو ډېره مشاعرې لري. رښتیا که ووایم، بار بار دلته ګروپونه لرو، بار بار د مشاعرې نه خبرېږم. نو د چې لری وی لخاره لره او ما بل مې د مشاعرینه ډیر تللای نه يم، د مشاعرې ته خو زه خپل ډیر زم نه، بخي ډیر اناسته پسته مې نو دوه سره کړی. یو ځل کاروان بابک ته تللای وم، دا چې زه یې بابک خطاب ورته کوم، نو هغه سره مې ناسته پسته
مطلب تاسو پیر محمد کاروان دی؟
او ډېر مې خوښ ده. یو ځل مې لیدنه هم بختور یم چې یو ځل مې لیدنه هم ورسره شوې ده.
دلسوز صاحب، یو بل شعر مو هم دا اوس راته ووایاست چې اوریدونکي واوري، بیا به خپلې مرکې ته دوام ورکوو.
او تکر صاحب، نظم دی، د نظم عنوان دی چې وطن څنګه مخ کې لاړ شي، وطن څنګه په قرار شي، چې د یو پوکې واقعدار شي، بیا د بل ترېنه فرار شي. تنگ دای دا دنیا کې ظلم ډېر دای په هر چا کې، د نفاق پړنګان او مات کړو بس د ژوند خوشي سهارا کې لالهاند آبادی او مونږ په خپلو کې پردای جنگ مو دایره وړای، خپل کاله ته لیوانی یو، هر طرف ته سرواګمې دي، د باروتو پرمانې دي، کا جماعت ته کا مکتب دای لګې دلی پر مرمې دي، د وحدت خبره نشته، یو بل مکرکا کیږي، د دښمن په لار رواني خو خپل مکرکا کیږي، بس پردی ګل تا ګاډیږي، دا بوکل او پوهیږي، ژوند حسان دای خوند د عذب بارانواریږي، ورورولي دای سر خوړلای، خوشحالي دای سر خوړلای، ورکوایي استراب دای ژوند بیخی دای سر خوړلای، د پردیو غلامانی او د پخپلو کې چورانی او تړیا مو خلک اخلي فارزانو کې ارزانیو، ورور د ورور سره اپوزیت چې یو کاپیر بل مجاهد چې چې وطن د اشغال شوی، بس پخله دا سوغار شي، وطن څنګه مخ کې لاړ شي، وطن څنګه په قرار شي، چې د یو پوکې واقعدار شي، بیا د بل ترې نه فرار شي. ورور د ورور سره جهاد کړي، ول وطن برباد برباد کړي، جنگ خو ځکه نه ختمیږي، دا خمار کې امتداد کړي، شنه فصلونه سوازېدلې، سپین مخونه سوازېدلې، هر یو رنگ پیکا پیکا دی، ټول رنگونه سوازېدلي، ګلابونه مطلا شول، خپل مشران راته بالا شول، په اغیار باندې خرڅ کړو، دا چې روغ دي په سودا شول، ګوانډیان را پورې خان دي، پنجابیان را پورې خان دي، وایا څنګه خاپانه شم، غلامان را پورې خان دي، نه په خپلو کې جوړېږو، د نفرت په بام زنګېږو، بس په دغ بس
چې دا زمون خال وی داس یو یو بورکېګو مونږ بایللا اتحاد د ایروان کړای مو جهاد دای چې وطن باندې ماین دای بس هغه سړی الحاد دای دی یو بل نه مراور یو کو جنگونو باندې سر یو ژوند به څنګه خایستا شي ژوند به سره کم سنگار شي وطن څنګه مخ کې لاړ شي وطن څنګه پکارار شي چې د یو پکې واکدار شي بیا د بل تر نه فرار شي دریم بای چې دا باندې دا تکل صاحب ورستای باندې جنگ پور کې سوازېدل دی جنگ لیکلی ورکېدل دی جنگ بدرنګ دی جنگ د ورکشا پوتیار کې اوسېدل دی جنگ وخصت ته یانډیوالا جنگ نفرت ته یانډیوالا جنگ ته جنگ کې اوسېدل دی قیامت ته یانډیوالا سوله امن رڼایي ده سوله امن خوشحالي ده سوله کر دی د ګلونو پرمختګ دی آبادی ده سلا کر دای دی ګولونو پرمختګ د آبادی د جنگ سارتورې پښتنې کړي جنگ همبورې پښتنې کړي په پنجاب کې خیرات غواړي جنگ مجبورې پښتنې کړي چینارونه شهیدان شول سره ګولونه یتیمان شول د غربت په ګرم ازمکه څه په یبل کې روان شول په هر کلی کې ماتم د څه دوزخ دوزخ موسم دی څوک آرام نه دی سالاره د هر چا سترګو کې نم دی بس پوزان پورې حیران یو بس پوزان پورې حیران یو چرته یو زو چرته روان یو پښتانه یو ترهاګر یو پښتانه یو ترهاګر یو له هر خوا په مونږ گزار شي وطن څنګه مخ کاله مخ کې لاړ شي وطن څنګه پکارار شي چې دا یو پوکي واکدار شي بیا د بل تر نه فرار شي مننه تکل صاحب
لتا سوډه رضایت مننه دل سوسب قدر من اوریدونکو مونږ د خوست له شاعر بختاجان دلسوس سره خبرې کوو د ازادۍ میلمه په پروګرام کې دلسوس صاحب ستاسو د اشعارو مضمون عمدتاً تر ډیره کوم دی یعنی ډیر سیاسي مسایل دي ستاسو په شعرونو کې که ټولنیز مسایل او که ډیره مینه ده په شعرونو کې مو
تکل صاحب دا نه پوهېږم بس کله کله چې شعر ته وخت پیدا کړم خپل شعرونه چې ګورم نو اکثر چې حالات څرنګه سره کامي په هغه ډېر شعر لیکم مینه ته مې هم شعرونه لیکلي دي چې ځوانه شاعري ده نو په وطن مې هم شعرونه لیکلي دي وطن سره هم زیاته مینه لرم او په حالاتو هم مجبور یو
مخکینی غزل چې تاسو ولوست او ما چې تاسو نور شعرونه لوستې دي دلسوس صاحب په هغو کې هم لیدلې دي چې په یو ډول سره حتی که اصلي مضمون یې مینه ده هم په یو ډول سره مو سیاست ته یوه اشاره درلوده دا ډېر د هیواد د سیاسي وضعیت تر اثر لاندې ستاسو او که بس راځي په شعر کې
نو د چې هیواد خو تکل صاحب خپل پوهېږي که نه چې د شل کاله زمونږ چې څومره عمر دی په جنگ کې مو عمر تیر شو په چودنې کې مو عمر تیر شو تر اوسه هم خلک د غربت سره لاس او ګروان وي او بعض خلکو نه ګیلې خامخا پکې کېږي نو مجبور یم چې په شعر او غزل کې هغې ټکو ته اشاره وکړم البته که زه ډېر وغواړم چې باید نه وکړم نه رانه کېږي دا زر رښتیا درته وایم چې مجبور مې کي خپل احساس سات مې مجبور کړي چې تر څو یا نظم او یا شعر د وطن په حالاتو ولیکم که زه بار بار ووایم چې تر څو حالات ترینګلي دي باید سیاسي شعرونو نه البته ډېر مخکې نه د اوس وخت کې نه لمسر له مخکې نه د لس کاله تر څو د سیاسي شعرونو نه ډاډه وکړم البته مشرانو هم ویلي دي بار بار د تېرته مشاعره وه هلته مې یو نظم ویلی و نو لږ سیاسي و بیا مشرانو هم وویل زما هم په ځان ډېر تمرکز وي چې تر څو سیاسي شعرونو نه ډاډه وکړم خو احساس مې نه پرېږدي تر څو په وطن نظم یا شعر ولیکم
شعر په خپله در باندې راځي او که فکر ورته کوي او نیت کوي او بیا لیکي
نو که نیت و کله کله نیت چې وکړم چې زه شعر لیکم نه کېږي نیت مې ړنګ شي شعر ته جوړ چې جوړ نه وم او بس زه شعر نه شم لیکله خاطرۍ چې نه وي نو کله کله مې چې تکل صاحب بېخي چې نیت نه وي نو شاعري راووارېږي خپله خله تا رو واری کی غزل را نوالی کل بس خبر را نه غزل شی زما تو شعرو نه زخه ځان ته شعر نه وایم خو البته چپ اصطلاح چې دست ما د ګډ تو بیتونه ولیکم.
د کوم شاعر د شعر اثر در باندې شته دلسوز صاحب؟ د اوسنیو د پخوانیو کلاسیکو شاعرانو؟
هو هو، ما باندې بار بار دا خبره کوم، ما باندې اکثر د پیر محمد کروان سرونه ډیر اثر کی، هغه ډیر ګورم د کوز پښتونخوا نه ممتاز صاحب هم ولما، نور شاعران دي دل زمون خوست کې هم تکړه تکړه ځوان شاعران دي ټول ولما، البته څوک چې ښه شعر لیکي ټول ته زه احترام لرم، مینه ورسره لرم، خو ډیر اثر تیرا باندې کوي ممتاز ده او پیر محمد کروان ده.
له پیر محمد کاروان او ممتاز اورکزی پرته د نورو شاعرانو شعرونه هم لولای؟ تر ډیره د چا
لولم؟ یی ډیر شاعران لولم، ممتاز هم لولم، او مخکې مې دانش صاحب هم لوستلو، او داسې پخوانیو شاعرانو کې رحمان بابا او غنی خان بابا دا هم لولم. د ټول ولما چې هر څوک شعر لیکي، البته که ځوان شاعر وي نو سپیر به شعر ګورم.
ډېره زیاته مننه بخته جان دلسوز د خوست ځوان شاعر. که تاسو نور څه د ویلو لرئ خو وی وایئ، همدا اوس یې وخت دی. که نور د څه ویلو نه لرئ نو په پای کې به یو بل شعر هم ستاسو واورو.
نو تکل صاحب بس غزل به درته وړاندې کوم که ستاسو اجازه وي.
مهرباني مهرباني ارشاد.
تکل صاحب غزل نه یو، د غزل نه مخکې به درې بیتونه ووایم. چې له هر څه نه بهتری دي کومه لګیا یم د خدای سره خبرې دي، کومه لګیا یم مرغه یم د ژوند ځله کې ورو ورو را لویږم د مرګ په لور وزرې دي، کومه لګیا یم. یو بل بیت هم دی چې دردونه مې راویشتلي بل درک نه وي، مرشدا په نیمه شپه سندرې دي، کومه لګیا یم. او غزل دای کی زړه کې در تسوال دې بربادای کوي توبه خدایا، تس پخلو خبرې به ورورای کوي توبه خدایا، زړه کې در تسوال دې بربادای کوي توبه خدایا، تس پخلو خبرې به ورورای کوي توبه خدایا، ورکه کړه دو مخی ټول د دې دور ملګری دی، مخه مخ تمثيل به د دوستۍ توبه خدایا، ورکه کړه دو مخی ټول د دې د ورملګری دی، مخه مخ تمثيل به د دوستۍ کوي توبه خدایا، خوله به د بل په وینو سره وي لوی غصب به وي، مونږ ته به تقریر د بزرګۍ کوي توبه خدایا، خوله به د بل په وینو سره وي لوی غصب به وي، مونږ ته به تقریر د بزرګۍ کوي توبه خدایا، او څنګه یې د مور په شان وطن باندې سودا وکړه، او څنګه دومره مینه په روپۍ کوي توبه خدایا، مریم د پښو د لاسو مې دم ختلی دی، تکه پر نزونه په بالۍ کوي توبه خدایا، مریم د پښو د لاسو مې دم ختلی دی، او تکه پر نزونه په بالۍ کوي توبه خدایا، ستا کوڅې ته تګ د بخته جان دلسوز نور سمانا، منډې د اوبړن کړنګ پوزۍ کوي توبه خدایا. مننه تکل صاحب.
د خوست ځوان شاعر بخته جان دلسوز، له تاسو ډېره زیاته مننه چې د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې میلمه شوئ. د خوست له ځوان شاعر بخته جان دلسوز سره مو د ازادۍ راډیو ځانګړې مرکه اورېده. تر بیا زه احمد تکل خدای پاماني در سره کوم. د خدای ښه دی وي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
دنیا گیری دی آسمان پہ کناروں کی داد مند پارا سونا لو پی غور دا اغینا جی دور پانچ مناروں کی آم والا دیو نت پر آس پور دا ملوی دیو دی غفلت بستروں کی دیو تستگی کگی دی من کلور دا رجوری جی خجالہ دی پکوشان دا Thank you. جهت کی دی دنیا سره د منګا نشانی دا سره سپکاری دی پور په لفاقت کی د دې پاک لري عزت تو
خوشالي دا
سستی مکوئی د خپل عزیز وطن کی دا سستی د منګ ځان به کم علی دا اولادونه کیرا د مار بوستان دا د غم پای سنگین صورت